بله زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري یاوري، افغان ولسمشر وویل د ترورستانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکوي خو د سیاسي حل لارې له لټون به هم نه په شا کېږي. په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د ارمنستان د صدر اعظم لپاره کاندید نیکول پاشینیان د پارلمان لخوا تایید نه شو. د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه تاسو ته خبرو. خو تر څمخ کې خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې ورځې برید غندلی او له حکومت یې د څېړنو جدي غوښتنه کړې ده. سپینه مړۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت ویلي که چېرته دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغېز وکړي نو له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی بل انتخاب نه لرو. په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقال اسانه کار نه دی او دا پروسه زیانمنوي. نو موږ مجبور یو چې امنیت لا نور ټینګ کړو. له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې وکړو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د پروسې له پیل راهیسې له 1419 مرکزونو څخه 43 مرکزونه د امنیتي ګواښونو په خاطر نه دي پرانیستل شوي. د خبریالانو د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې ورځې ځانوژونکی برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یو اعلامیه کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللې. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ کړی چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنه باید په افغانستان کې له رسنیو څخه بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل دوشنبې د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه نه ویشت کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. په ووژل شویو کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په عوایدو او لګښتونو او په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشتوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخ ته له سترو خنډونو څخه دی. ولسمشر غنی پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې وویل افغانستان له تیرو 12 کلونو راهیسې د نړیوالو په مالي مرسته تکیه کړې ده. نوموړي په خبره دا وضعیت نور دوام نشي کولی.
ولس کال کېږي چې افغانستان په بین المللي صدقې باندې ژوند کړ. زه له ټولو نړیوالو شریکانو نه مننه کوم، اما دا طریقه نه دوی ته نه موږ ته د دوام وړ ده. یو مملکت چې ټول انکشافي بودیجه یې په بین المللي مرستو باندې درېدلی یي، څنګه به ځان ته له اقتصادي نظر نه مستقل هېواد وایي؟
ولسمشر غنی ویل د افغانستان د اقتصادي وضعیت یو ملي بحث ته اړتیا لري. هغه ویل د ملي والی حکومت د تشابس او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب ترمنځ توازن ساتلو ته ژمن دی او حکومت د دوامداره پرمختګ او کارموندنې لپاره کلک هوډ لري. سپینه مړۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. اخوا د نتنیاهو پرون له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی، بلکې د هغه خبره د ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویلي له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سولیز هیواد چې خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدر اعظم نتنیاهو یې درواغجن او فریب کاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد یې نه دي موندلي چې وښیي ایران له 2009 کال را په دې خوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړي. دغې ادارې ویلي لکه څرنګه چې دوی د 2015 کال د ډسمبر میاشت په راپور کې راغلي د ایران اټومي مسله نوره ختمه ده. د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد ستر اعظم د څوکۍ لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. پاشینیان ته د پارلمان د 350 غړي ملاتړ په کارو خو نوموړي 50 رایې ترلاسه کړې. پارلمان د 50 مقابل کې په 50 منفي رایو د ستر اعظم په توګه د پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. او وروستی خبر هم دا چې په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د ماسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل ستر ښار سن پیټرسبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د مې د لومړۍ نیټې یا د کارګر د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې برخه اخیستې. که څه هم په کلني ډول د مې د لومړۍ نیټې دا لاریونونه د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمېږي خو سږ کال کوونکو په روسیه کې د تلګرام د پیغامونو د اپلیکیشن د بندولو د هڅو پر ضد هم شعارونه ورکړل. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د تروریستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز.
غلی غنی دغه خبرې پرون د کار په ملي کانفرنس کې په کابل کې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د سر اعظم لپاره د ټاکل کېدو په سر لازمې رایې ونه خیستې او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه لرو چې ځینو خلکو د وروستیو خونړیو حملو په اړه خبرې کړې دي.
واقعا جلا هم راځي او ځای د جلا هم دی چې یو مظلوم اشخاص وژل کېږي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کېدونکې د راز لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرونی د کار په امریکا فرانس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه خبرې وکړې، د امنیتي ارګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر وسلو هم ټینګار وکړ. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د خونړۍ پېښې په اړه غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څېړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز.
دی وایي که د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولس به غلامي قبول کړي نو هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو په عین حال کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبې ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 90 کسان وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ، رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهور ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بل لور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په نشرات د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د سه شنبه پر ورځ په خوست کې د بی بی سي راډیو د وژل شوی خبریال احمد شاه جنازه په خپل پلرنی هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د یاد مراسمو ګډونکو خبریالانو له افغان حکومت وغوښتل چې د نوموړي خبریال د وژنې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري. هغوی د خپل وژل شوي ملګري احمد شاه وژنه د رسنیو د کورنۍ لپاره یوه تشه وبلله او د جګړې له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د خبریالانو بېطرفي په پام کې ونیسي او هغوی ته دې له زیان رسولو لاس واخلي. نجیب الله الوخیل په یو رپورت جوړ کړی.
په خوست کې د بی بی سي راډیو د وژل شوی خبریال احمد شاه د جنازه په مراسمو کې د ځایي اوسیدونکو او خبریالانو سربیره د پکتیا یو شمېر ژورنالیستانو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. د پکتیا د پریس کلب مشر حقمل مسعودزي آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول پیښې د خبریالانو په ژوند او مسلک بد اغېز کوي.
که چیرته دغه سې پیښې دوام کوي دا به د خبریالانو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر ولري. نو له دولتي چارواکو تر څنګ د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو مغوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې دغه سې پیښې تکرار نه شي.
د پکتیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر عبدالله مخلص د احمد شاه وژنه په سویل ختی زون کې د خبریالانو د کورنۍ لپاره یوه ځایه وبلله. وی ویل چې
زما ډېر دروند او ډېر دردونکی دا کله چې خبر شو د پکتیا نه د جنازې ته راغللو د کورنۍ سره مخواخوږي وکړله او په غم ډېر غمجن یو. خو له دولت څخه مو غوښتنه دا چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نه شي او د دې پیښې د احمد شاه ورو د شهادت د پیښې په اړه باندې جدي څېړنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال احسان اریان ویل چې
احمد شاه یو با ادب او با صادقه او با سلیقه سړی و او ډیر صادق انسان و. په ژورنالیزم کې په خصوص کې مخکښ کس و چې د وژنه موږ ټول غندو او د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د اونۍ په ترڅ کې د ویونۍ په ترڅ کې د پیښې عاملین پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
په خصوص کې د کابل نیوز تلویزیون خبریال سردار شفق وایي چې احمد شاه د خبریالانو په منځ کې ډیر نرم مزاج ځوان و.
احمد شاه د خصوص د خبریالانو په منځ کې یو ځانګړی سړی و، ډیر نرم سړی و. د وژنه د خبریالانو کورنۍ ته لوی زیان دی. کله به هم هغه خونه چې د احمد شاه په وژنه کې لاس لري هغه د حق چیغې خاموش نه کړي، کوم چیغې چې خبریالان لزان سره لري او هغه د ولس لمن څخه غږیږي.
د وژل شوی خبریال یو بل ملګری کبیر مشفق ویل احمد شاه به خپل ملګرو ته په کاراتو د بې پریتوب د رعایت خبره کوله او تل پر همدې اصل ټینګار لاره. د احمد شاه پلار چې خون کې دی وایي زوی ته په خوا کوم ګواښ نه دی شوی او نه د خپل کورنۍ ته داسې څه خبره کړې ده.
زه بیخي خبر نه یم. هر وخت چې ګرام مت به خامخا چې دی یلی و د مت بیا خامخا یل زه فکر کوم چې احمد شاه دا څنګه نه وځي ګواښ مې توکي او اول نه ویلې و چې ژورنالیست دی. ژورنالیستي ما کا دې په دې بل شای وایي شه وته ژورنالیستي کړه مو ته وځي دا کوم به طرفه نه کا زه وته ژورنالیست باید به طرفه وي چې هیڅ طرف دور نه وي.
په خصوص کې د بی بی سي رادیو خبريال احمد شاه چې خو شاو وشت کاله عمر لاره د دوشنبه ورځ مازدګر مهال خپل کور ته د تک پر وخت د نامعلوم واستوالو موټر سایکل سوارو لوري ووژل شو. هغه یو کال د بی بی سي او لدې مخکې د کلید رادیو سره د کارکونکو او خبريال په توګه دنده اجرا کوله. د احمد شاه د وژنې مسؤلیت کوم واستوال ډېر پر غاړه نه دی اخیسته.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه وزارت د خبرونو مسؤول کبیر حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونه پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړي نو دوی به په دې اړه پریکړه وکړي.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می باشه.
دوی وایي که زموږ د ښوونځیو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي نو د پوهنې وزارت د حق لري چې په شوي هوکړه له سره کتنه وکړي. دې وکړي چې دا حالت ډېر خراب نه شي. اوس هم موږ هر څه له نږدې سارو. که وضعیت خرابېږي نو د پوهنې وزارت اړ دی چې خپله پرېکړه وکړي. ښاغلی حقمل وایي په دې برخه کې د ولسمشر حکم دا دی چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته دې جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل دشتې برچي سیمې په یو ښوونځي کې چې د تذکرو د ویش مرکز پکې و په یو انتحاري حمله کې شپېته کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د نومونو د ثبت او د تذکرو د ویش په مرکزونو د حملو دوام په روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر مرکز وروستۍ حمله څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وشوه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په پوره توان سره هڅه کوو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړو. څو دښمن ونتوانېږي چې حمله وکړي. په دې برخه کې موږ د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت همکاري غواړو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان د میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپوه صدیق پتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د فراه ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو اداراتو کې د اداري فساد له موجودیت شکایت کوي. دوی په خبره لیوي خو د دوی کارونه په اداراتو کې سم پر مخ نه ځي او بلې خوا ورڅخه رشوت هم غوښتل کیږي. او خو د فراه سیمه ییز چارواکي به دا خبر نه مني او وایي د اداري فساد سره جدي مبارزې ته ژمن دي. نور حال د احمد شاه فطرت پر راپور کې
د فراه ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د ځینو دولتي اداراتو د کمکاري او فساد څخه په تنګ راغلي دي. د دوی په خبره دغه ولایت په ځینو ادارو کې ورسته بلې فساد ډېریږي او د غریب او بېواسطه کسانو کارونه په سمه توګه نه ترسره کیږي. دوی وایي که دولت دغه کار څخه مخنیوی ونه کړي نو د دولت او خلکو فاصله به نوره هم ډېره شي.
هر جا که بری میگه بزرش آبا برو و میگه بزرش آبا برو و میگه بزرش آبا برو. تاثیر اینه که پول میخواستو. پول اگه دادی پا میده کارتر میچند، اگه پول ندادی کارتر نمیچند.
رشوت زمینه مساید اول و رشوت تا دغه دی. تر حق ساعت پوری دی زغلی تر چو چی تا ور دی تا وخپل ور تو وای وای چا تا چی تا تا دازر روپی در کام خوز ما کار وکا. که کار وسی زمینه و مساید نکیر و رشوت تا.
لبلې خو د فراه ولایت مدني فعالان هم د دغه ولایت په ځینې اداراتو کې د فساد خبره کوي. د دوی په خبره اداري فساد دغه ولایت په ځینې ادارات کې له پخوا هم موجود و خو په دې وروستیو کې خلک په تنګ راوړي دي. جاوید تابش په فراه ولایت کې یو مدني فعال د حکومت غواړي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دې عملي ګامونه واخلي.
فساد سیستماتیک در ولایت فراه نه تنها امروز وجود داره بلکه از 15 سال قبل تا به امروز این مسئله وجود داشت.
د فراه ولایت ولایتي شورا هم د دغه ولایت په ځینې اداراتو کې د فساد له امله د خلګاندي شنی پر ځای بوري. فرید بختور د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي که دولت دغه کار څخه مخنیوی ونه کړي نو د خلکو فاصله به له دولت نوره هم زیاته سي.
ضعف او بېکفایتي د هغه مسؤلینو چې په اداراتو کې د خلکو ستونزې دانیږي، د خلکو د رشوت غوښتنه کیږي او د خلکو سره ظلم او جفا کیږي، هغه مجبوره مکلفه دي چې مخالفینو ته ولاړ سي.
په همدې حال کې د فراه ولایت محلي چارواکي بیا دا خبره نه مني. د فراه والي عبدالبصیر سالنګي وایي چې په اداراتو کې د فساد شتون د خلکو هڅه او ګمان دی او خلک پر ځینې اداراتو باور نه لري، نو ځکه د فساد خبره کوي. دا خبر هر څوک که د فساد په اړه شواهد ولري نو دوی ته دې وړاندې کړي تر څو په دې اړه جدي اقدام ترسره شي.
اطلاعات گرفتیم که چرا خم است. اطلاعات مختلفی که میرن یک تیار دزی شایعات است. چون مردم حد گمان میکنن، در حد گمان او دو صد درصد هم اطلاعات نیست.
در فره اوسیدونکو په خبر دغه ولایت په ایداتی اداراتو که هم ډیر فساد کیږي. د بیلګې په ډول د ګمرک څخه یوازې هر کال په میلیون افغانۍ شخصي جیبونه ته ځي. فره اوسیدونکي همداشان په ښاروالۍ مصروفیت ثبت اول نفوس کې هم د فساد د موجودیت خبره کوي او په دې اړه دولت د پاملرنې غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه ایفم سلشره پنځه د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې اورئ. همداراز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ازادي راډیو ډاټ کام وی پاڼه د ازادي راډیو د ژوندي پروګرامونو د اوریدو لپاره هم کارولی شئ. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر غربي مطبوعات کتلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د وژل شویو خبریالانو په اړه لیکي د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد وه، خو دوی ووژل شول او کیسه یې په خپله ونه کړه. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عبادالله حنانزی او شپږ نور خبریالان ووژل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي یو خبریال هم د ډزو پر مهال ووژل شو. لاس انجلس ټایمز لیکي په تیرو اوولسو کلونو کې د دوشنبې ورځ تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ وه. ورځپاڼه لیکي دا حمله د دې څرګندونه کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیتي نیول کیږي خوندي نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم دورانی د ښځینه خبریالانو د وړې کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبریالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په بدلېدو کې یې مرسته کړې. اتلانتیک خبرونې په کابل کې د دوشنبې د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشارې سره د خپلې مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی. د فوټو ژورنالیست شامرایات د یو له دغو نهو خبریالانو څخه و چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې ووژل شو. خبرونه لیکي شامرای له 1990 کال را په دیخوا له فرانس پریس اژانس سره په کار بوختو. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خپره کړي چې په دغو کې د کورنیو بې ځایه شویو عکسونه، د ځانمرګو بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوښۍ او بریاوو کیسې کوي. آنلاین ټایم خپرونې بیا تر دې اوږده سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یوه بریالۍ کیسه ده او دوو بریدونو ښکاره کړه چې باید ساتنه یې وشي. په دې مقاله کې راغلي دي چې ډېر افغان خبریالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څیر کارونه کوي او د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یوه بریا ده چې په کابل کې د دوشنبې د ورځې خونړۍ برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې حفاظت یې باید وشي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه ایفون سلشره پنځه خپرونې کوي. فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک دی. کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پې وګورئ او ویلولئ. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ونه توانید د دغه هیواد صدراعظم ته د رسیدو لپاره په پارلمان کې اکثریت وګټي. د ارمنستان پارلمان پرون په یوې ځانګړې غونډه کې د نوي صدراعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړه او پاشینیان د اتو رایو په توپیر له دې څوکۍ پاتې شو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې په اتمه نیټه د دوهم او وروستي ځل لپاره د نوي صدراعظم د انتخاب لپاره غونډه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پارلمان پرون د 540 مثبتو رایو په مقابل کې په 550 منفي رایو سره د صدراعظمۍ څوکۍ ته د اپوزیسیون د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدراعظمۍ څوکۍ لپاره د پارلمان 350 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوري غوښتونکو ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان له منځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د صدراعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په اتمه نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر دواړو ویلي دي چې د دوهم پړاو تر رایګیرۍ د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پښینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر له نن څخه پراخو اعتراضونو ته راوځي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریس پیاوړی شي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي. دی وایي دا ویښتیا له پامه نشي غورځېدی، دا د بیرته ستنېدو نه ده. د نولسې پرېکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې هکله ده چې څوک د خلکو په خوښۍ کې شریک دی. هر هغه څوک چې دا خوشحالي نه محسوسوي له خپلو خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله نو ژوندی دی وي ازادي، ژوندی دی وي د ارمنستان جمهوریت. که چیرته پارلمان د مئ په اتمه نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی، نو د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نه مخکې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون له مخې له وخت نه مخکې پارلماني انتخابات به د اوسني سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوري غوښتونکو دی ترسره کیږي. خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د ده په مشرۍ یو موقت حکومت کولی شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږیسته د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ډاټ اور کې هم خپریږي. اوس هم رازو اسمت څاروان ته چې یو معلوماتي مطلب جوړ کړی.
په بریتانیا کې له خاورو سره د یوې مادې د ګډولو له لارې داسې تعمیراتي مساله جوړه شوه چې د سیمنټو کار ورکوي. دا جیو پولیمری خاوره د سیمنټو په شان سرنشلي. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا د بات پوهنتون څیړونکي له یوې مودې راهیسې په خاوره کې پر کیمیاوي بدلونونو څیړنه کوي. دوی باوري دي چې له دې خاورې څخه د نړۍ په بېوزلو سیمو کې د کور جوړولو لپاره کار اخیستلی شي. دا ډول خاوره هغه وخت جوړیږي چې د الکالین کیمیاوي ماده ورسره ګډه شي. الکالین هغه ماده ده چې په پاکوونکو محصولاتو لکه د لوښو مینځلو شامپو او نورو کې کارول کیږي. که دا ماده له خاورې سره یو ځای شي د سیمنټ په شان کلکی شي. د دې لپاره چې دا ماده جوړه شي باید خاوره او الکالین ته د سانتیګراد 80 درجه حرارت ورکړل شي، خو د سیمنټ او خښتو د جوړولو لپاره د سانتیګراد 0 درجه حرارت ته اړتیا ده. یو عادي کور په لس ټنه دا ډول خاوره جوړېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنۍ باندې هم حملې کیږي، نه ولسی بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي. او دا چې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
السلام علیکم. حکومت چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سوی، په دې ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان سوی، ټول خلک، ډېر خلک کې شهیدان کړ، ماشومان او غټ خبریالان ډېر کې شهیدان کړ، او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه سم. دای زخمي او وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړی په افغانستان حمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې حمله ده. ډېر بې غیرته دی، منامر په حج نه راځي. دیوار ځان مړ کی، دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی، ځان ټوټه ټوټه کی. دا چې هر چا کړی، دا ټول نړۍ، ټول خلک دې باندې نالت وایي. ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شهیدان سوي دغه ته ټولو کورنۍ ته، ټولو خپلو خپلوانو ته دې زړه هیله زه ډېر ډېر ټول ته خپایو. خو زه له هیله دوی ته د صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته د ټولو ته صبر ورکړي، او الله دې دوی ته مغفرت وکړي، الله دې شهادت قبول کړي، او دې موږ په ملک کې دا کارونه کړي. الله دې نیست او نابود، تباه او هلاک کړي، الله دې برباد کړي. او چې دا کومه تربیه کوي، دا کوم رجل ملک پاکستان کې تربیه کیږي، هغه ته دې الله هدایت وکړي. که هدایت په نصیب نه، الله دې هغه نیست، نابود، تباه او برباد کړي، او دا شهیدانو ته دې الله جنت فردوس نصیب کړي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. مخکې له دې چې په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شي او تاسو ته لنډ خبرونه ووایم، باید یادونه وکړم چې د ازادي رادیو د دریو خبریالانو په شمول نه خبریالان د دوشنبه په ورځ په کابل کې په بریدونو کې وژل شوي دي او لس کسان جمان دیرش کسان وژل شوي دي چې پکې نه خبریالان شامل دي. 50 تنه نور ملکان هم ټپیان دي. دغه پیښه په شجدرک کې شوې ده، په هغه سیمه کې چې تر ټولو خوندي ده. تاسو کولی شئ د تر لنډو خبرونو وروسته موږ ته زنګ راووهئ، خپل لنډ پیغام موږ ته ووایئ په 0828255 او 0992 203 540. په دې اړه راته ووایئ چې څه فکر کوئ د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باید څه ډول اقدامات وشي او د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه لنډ راته ووایئ. موږ دوه درې کسانو خبرې راخلو او هغه به خبرې کړو، خو تر هر څه مخکې د لنډو خبرونو وخت دی. د ملګرو ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبه د ورځې ځانوژونکي برید چې نه خبریالان پکې وژل شوي په سختو ټکو غندلی. دغه څیړونکي ډیوډ کای همدارنګه د خبریالانو د وژل کېدو د پیښې د څیړنې غوښتنه کړې. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. سپینه مانی وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خبرولو کې د متحده ایالاتو د صدر اعظم د اسرائیل بنیامین د متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیت پر ضد شعارونه ورکړل. او د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لارې لاند خبرونه اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. لکه څنګه چې له خبرونو مخکې وویل، اوس په دې برخه کې د زینو خلکو د غږونو زینو خلکو سره په ژوندۍ بڼه د خبرو وخت لرو. له دوی به دا وپوښتو چې څه فکر کوي د خبریالانو د خوندیتوب په اړه باید څه ډول اقدامات وشي، د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه دوی کرا ته ووایي. اوس یو اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او لنډ نظر موږ ته ووایي. بلې، زموږه ګورئ. او فکر کوم چې د دوی ټلیفون سم کار نه ورکوي. بیا هم هیله ده چې په 0828255 شمیرې او همدارس په 0992 203 540 باندې موږ ته زنګ راوهلی شئ. موږ کولی شو ستاسو غږ خپور کړو که تخنیکي ستونزه اوس حل شوي وي. کېدای شي بل اوریدونکی هم په لاین کې وي. خو بیا به هم یادونه وکړم چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د نهو خبریالانو په ګډون دیرش کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. تاسو په دې اړه کولی شئ موږ ته ووایئ چې څه فکر کوئ د خبریالانو د خوندیتوب په اړه، څه ډول اقدامات د حکومت له خوا وشي، د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه څه فکر کوي، موږ ته خپل نظر وایي. هم د اوس اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته وایئ.
زما خو نظر دا دی چې د خبریالانو په مړینه ډېر وخته یو او د مخالفو ډلو نوم دا غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
ستاسو نوم څه دی او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ څه باید وکړي حکومت؟ باید څه وکړي
حکومت؟ باید زه به اول ځان نفته ومانی سیستم د میدان وردګ ولایتي چې طول سالی نمی اړیکه نیولی د اسلامي نوم دی. حکومت نمی دا غوښتنه ده چې د هغه مخالف ډلې څه خبرې وکړي چې تر څه د خبریالانو ژوند ته ډېر پام وکړي.
بله، مننه کوم. کور ودان بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو راته ووایئ. مهرباني وکړئ د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه راته ووایئ. څومره مهمه دي دوی کارونه او د خوندیتوب لپاره باید څه وشي؟
خوندیتوب لپاره باید د حکومت لاسپکات او دا خلک باید ونیول شي. په تمام په نظر کې او دا زما په نظر دا ښه کار نه دی چې دوی دا
بریالی شي. بله، مننه کوم. بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون کې، او دا به وروستی اوریدونکی. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو راته ووایئ. فکر کوم هم دومره کافی دي زین اوریدونکو ته موږ وخت ورک دوی د خبرانو د خوندیتو پاړه باندې خپل خبري وکړي وی ویل چې حکومت باید لاس پکار شي او همدارنګه په دواړو خکیل خو د جنگاګو کړ چې د خبرانو د خوندیتو لپاره په موکړي په همدې ارتباط یو مرکه هم لرو د افغانستان د امنیت په شورا کې وړمورز د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ د رسنۍ او حکومت د مشترک کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې د خبرلانو د خوندیتوب په لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ملي امنیت شورا له ویاند قادر شاه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په دغې ګډې کمیټه کې کوم کوم ارګانونه شامل دي.
د حکومت او رسنۍ او مشترک کمیټې د امنیت تامین او خوندیتوب مشترک کمیټې البته چې په دې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو همدا ډول د ملي امنیت او ملي ریاست سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلود او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي دې کمیټې غړیتوب لري چې یو اړخ یې حکومت او بل اړخ یې هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او اشتراکي غونډه ونیوه.
په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وشو. لومړی دا و چې د ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع، چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټولو هغو ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي، د دوی د امنیت د تامین لپاره د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات وکړي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. چې دا جلسه د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سلاکار ټولو اړوندو ارګانونو ته هدایت صادر کړ تر څو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جدي او فوري اقدامات وکړي. د دې تر څنګ د ژورنالیستانو د قضایاوو یا د دوی د په وړاندې د تاوتریخوالي او ترهګریزو بریدونو هغه قضایاوې چې تر څېړنې لاندې دي، د هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنې درلوده چې د څه ډول واقع کېږي او څنګه واقع کېږي د دې جزئیات سره. په دې رابطه هم دوی پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلومات به هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنیو سره، د شهید ژورنالیستانو د کورنیو سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قرباني ورکړې دي، له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري، یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي، بل هم دوامدارې همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل، د دوی د کورنۍ غړي، د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې، تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پښو باندې ودرېږي، د دوی سره د همکاریو، د دوامداره همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم چې حکومت د ملي امنیت سلاکار صادر کړ تر څو ورور مرکانونه پرې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي او توانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم دوه موضوعات چې په دې جلسه کې پرې باندې بحث وشو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دغه پروموشن مخکې مو د افغانستان د امنیت شورا د ویان قادر شاه خبرې واورېدې. هغه د افغان حکومت او د خبرانو د خوندیتوب د کمیټې د ناستې په اړه وویل او ویل چې له خبرانو سره به مرستې کېږي، خصوصا خبرانو چې په روسیو کې د تاوتریخوالو او همداراز د پیښو قرباني شوي دي. د پاکستاني پوځ مشر تر هغې وروسته پرون ناوخته کوټې ته لاړ چې هلته شیعه هزاره او د خپلې مظاهرې ختمولو شرط د هغه ورتګ ایښی و. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزاره او مشرانو تر ملاقات وروسته احتجاج کوونکو د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره له څو ورځو راهیسې پیل کړی، پر لات ختم کړ. د ښځو، سړیو او ماشومانو د احتجاج تر هغې وروسته پیل شوی و چې په تېره یوه میاشت کې په کوټه کې شاوخوا شل کسان په هدفي حملو کې وژل شول. په دې اړه بشیر ګواښ یو رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزاره خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوا بیګا ناوخته کوټه کې د هغو شیعه هزاره سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه.
Hey, come, hey, come.
د خبر پانې تر مخه جنرال باجوه د خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې ساتي. د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقوقو وی فعال جلیلا حیدر د نه خړو هړتال کړی و. هغې پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې د پوز له مشر غوښتي و چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دي ویل شوي چې جنرال قمر جاوید باجوه د جلیلا حیدر سره وکتل او که نه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دي ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوڅ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادري چې د کال هغه د یو نیم سلسله در 200 پورې لاشونه پورته کوي. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په اربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده، په کار دا دی د دغه لاشو زموږ نور خلاص.
د اپریل په 1 د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکي ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا 40 کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم دې لړکې احتجاجونه شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوږیست. له نږدې یوې پیړۍ زیات وخت کېږي چې پښتانه شین چای څښي. ځینې وایي شین چای د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوي او هلته دود شوي. شین چای چې په پېښور کې قهوه مرته وایي د سیمې خلک په کورونو، حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته ورکوي. د شین چای په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ درته خبرو، خو تر هغې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم مهروي.
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځله څښي. شین چای ته په پېښور کې قهوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتې پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې له ګوړې او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له کلي کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو پورې زیات رواج موندلی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکه له وخته یې ډېره په شنو چایو آباده ده.
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسېدونکي. دغه ډېره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیات دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه پېژنم. نو د ډېرې یو کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن
د بیسود ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په ارغم خادې کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چا ته د چایو پیالې جوړوي خوند ترې اخلي.
زه د کلي اوسېدونکی جان محمد، یو خوشحالي که غم یې که خادې بس زه پکې به دغه چای ګرځوم، بس په خپل خوښه میلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ولی چای کېدم. دغه مې ارزو ده، که د خان واده که د غریب واده که مړی که ژوندی، که هر څوک دغه خدمت ورته کوم او ماته دا خوند را کوي چې کوم دی نه کوم څوک سره ریشي او ورته پهلې چې مخ ته کېدم زم خوشاله کوم هغه ملمم خوشاله شین.
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدی سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډیره دی د شنو چایو په اړه راته وایي.
زمانو ګلاب خان دی او زه چارسدی یم او الته چې دی نو الته شنه چې داسې د چلکا چینی بکی کله کله سره زړل مټیانی نو هغه ډېر زیاته خیل لګي. دلته داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانی ماپیانی راځي خو اکثر داسې چې لکه دغه هان ترخی چې راځي نو هغه خینه لګي. بهرحال شنه چې زما خوښیږي خو چې کاوی چینی بکی
خو یو بل تن وایي چې تر هغې ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوی چې شین چای نه وسخلی.
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکی. زما خو خپله دا شین چای ډېر خوښیږي. کله چې ډوډۍ وخورم او د هغې نه وروسته دا شین چای ونڅکم نو دا به زما په ستوني کې نیغ ولاړې او داسې د ستړیا دغه احساس هم کوم. نو چې کله شین چای وڅکم نو هم مې هغه هضیمه راشي او هم دغه ستړیا زمانه کډو کی.
شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پاڼې خلکو په جوش اوبو کې اچولي او تند به یې پرې سړوله. خو د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. په لومړي سر کې د دوشنبه د ورځې د خونړیو بریتونو د ټولو قربانیانو فامیلونو په تیر بیا د رسنیو کورنۍ ته د نهو خبریالانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وایم. په هغه چودونو کې چې د دوشنبه په سهار د کابل په ششترک سیمه کې وسوې نهو ویشت کسان وژل سو چې نه تنه یې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو دوه خبریالان او یو تازه راغلی همکار هم شامل و. د ټولو روح دې شاد وي. د دې اونۍ خبرونه مې تاسو هغه پیغامونو ته ځانګړې کړې چې د دغو قربانیانو د کورنۍ سره مو خپل خواخوږي ښودلې او خپل نظرونه مو ازادي راډیو ته راستولې دي. البته د یو ځانګړې خبرونه دا او ټول تاسو د نظرونو او پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې له تبصره پرته خبروم.
السلام علیکم. کوم چې کابل کې خبريالانه مو باندې سوي دا د دې رښتخو ټکو کې غندو او راتلونکي پاتې دغه څه خو مخه ونیول سي او ټول سوال مو مخالفین غواړم چې پاتې خبري اعلان او ملکي خلکو باندې بریدونه ونه کی.
بلې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکوونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو او د افغانانو تر غوږو رسوي، د عراقینو تر غوږو. ژورنالیست هغه کس دی چې په تېرو ترخو او خوږو محلونو کې وختونو کې د خلکو غږونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو غږونه د خلکو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی ویني چې خدای تعالی اخر نه ویني چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان ویني چې نه شو دی، انسان په لاس د انسان ویني چې نه شو. واقعا ژړا هم راځي او ځای د ژړا هم دی چې د یو مظلوم اشخاص وژل کیږي نه حق چې هغه خپل دی وګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه دولس کاله درس وایي، یا څوارلس کاله درس وایي، یا شپاړس کاله درس وایي، یا شل کاله درس وایي، راځي په یو رشته کې کامیابه کېږي، بیا په داسې مظلومه رشته کې او هغه په دغه رقم باندې وژل کېږي. دوی ته جنتي فردوس غواړم، دوی بازبندګانو ته اجر عظیم او صبر جمیل غواړم.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیب چې تدی اعلی پاک جنتي فردوس ورنشید کې دا ډېر یو ښه خبریالو، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، الله دې جنت
وي. زما خدمت په د چا هېر نسي اتل یم، زما خدمت په د چا هېر نسي اتل وم، خبریال وم، اتلم اتلم او اتلم. د هم محمود همدرد له روزګان ولایت څخه دکني کرښه راغلی. تاسو د دوام کارانو چې په نننۍ برید کې په کابل کې وژل شوي د هغو کورنیو او تاسو ټولو خبرې اعلان ته تسلیت وړاندې کوم. باید وکړي چې نور په افغانستان کې سوکالي راشي او افغانستان د امن په کور بدل شي. دا شپې چې هېڅکله دښمنان نشي کولای چې
افغانان سره جدا شي او نه به جدا شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه پیښه چې کومه وسوله د کابل دغه جرنلستان او د خبریالان چې وزیرې دي نو د دې په باره تاسې دایس څوک دی یا دایس مقصد څنګه دغه پرورس کولی شي؟ دا خو معلومه خبره ده وروره، دا په نان افغان شي دا به وزنې وروره، په دې دا فرق نه شته چې دا خبریال ده او دا وروره، دا بیا څوک ده او دا څوک ده؟ وسلام په احترام.
خان ځوانیم د ګډی ولایت څخه. پرونه نن پېښه چې کومه رامنځته شوې ده پورې وه غمجنه پېښه ده چې ریبلو نه ده. زه د ولسمشر اشرف غني ته په دې هېږم چې د پورې توته دښمن مې نه دښمن پاته ونه لګېده. که څوک کورونه ډېرې پراخه کړې وي څوک لور نه پوره کېږي، عام خلکو ته وایه دا د نرستونو یا مو خلکو نه دی ویندو لخته دا غدا راون کړه دا تا ته کوه وخت پرې دا مو مو کتا زنه زور نه پرې یا مو خلکو ته وایم مل کی کو خوا چې دا الای دي تا غي پروتجو چې په دښمن مل شي دا مون مل دي دا چې په دښمن مل شي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم څه چې دا په کابل کې سوي دا واکین چې ډیر خوشاله یم. زما له ولسمشره دا غوښتنه ده چې دا په جدي توګه دا ودیني دا به دا کوم کې لکه کوم څه مثال په رسنیو کې دایش لکوم او دایش لکوم څه دایش په کابل کې مسجدونه لري، په کابل کې پراخ نفوس لري، باید چې کوم کورونه کومه علاقه چې تلاش کېږي هغه باید لومړی ځل زما معاشره وروسته بیا هغه کور په کور تلاش کړي. خام چا کوري هغه که د ولسي جرګې د غړي کور هغه که د پارلمان دی، خو اول باید چې هغه ټول تلاشي شي. کابل ګام به تلاشي کوم علاقه چې دا تلاشي تلاشي نه شي او دا کورونه او دا پیدا نه شي، چې یعنې پیدا نه شي دا رقم دا د کابل غمیز دی او د کابل بریدونه پای ته نه رسي. وسلام.
زه وطن مل یم، د داعش هر عمله په افغانستان کې کېږي مو یې راندو او نن کومه حمله په کابل کې شوې ده په ډېرو سختو ټکو سره یې غاندو. سلام علیکم.
السلام علیکم، رحمت الله وردګ یم د کابل ولایت نه تاسو ته پلین کې مروره. دا نن چې کومه پېښه شوې او دا کوم ژورنالیستان د ازادۍ راډیو د نورو رسنو په حق رسېدلي او شهیدان شوي دیو ته د الله پاک نه کورنۍ ته د جبر سمیل د صبر غواړم او د ان شاء الله شهیدان دي. زه به دونه ویم چې د افغانستان که رسنۍ ده او هر سړی دی چې هغه حقیقت وایي هغې ته ګواښ دی، هغې ته ما ته وګوره، هر سړي نه هغې دا ویوه چې هغه د مرګ سره مخامخ دي وروره. او نن ته ډېر خفه و او خدای دې وکړي چې نورې داسې بدې پېښې ونه شي. او ای دا د افغانستان دښمنان دي، دا نه پرېږدي چې افغانستان آباد شي. تاسو ته په احترام سلام علیکم.
سلام علیکم، نن چې کومه چاودنه په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې شوې په دې زه ډېر زیات خواشینه یم. په ټول دي کې شهیدان شوي، ټول خلک ډېر خلک دي چې شهیدان کړه، ماشومان او غټ خبریالان یې ډېر کې شهیدان کړه. او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې زه ډېر زیات خواشینه شوم، دی زخمي و او وروسته یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې هر چا کړي په افغانستان حمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې حمله ده، دا بې شرفه انسان کړی چې هر څوک دي که دومره غیرت کی دومره ضرورت کی مخامخ دراسه افغانانو سره دی وجنګیږي. بې غیرت د منامر په هیڅ نه راځي، دیوار ځان مړ کی دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی. او په دې کې نور خو خدای دا نور شیطان کوي او دای مرداري دا چې هر چا کړی دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي، ټول اسلام قران په دې نالت ویلی دا کوم شیطان سوی دغه ټول کورونی ته ټول خپل خپلوانو ته یزله هله ز ډیر ډیر صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته دې کولو ته صبر ورکړي.
السلام علیکم، زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولس سي بجه او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ د مظلومانو आवाज چارواکو ته هم رسي او نړیوالو ته هم رسي. او دا چې امنی چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
بلیا السلام علیکم، محمد قاسم ځواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پریزم. په کابل کې د تیرې ورځې د مرګ د بیت یو وحشانه او غیر انساني او جنګي جهاد ترسره کړ. سباون کا کڑا او پرشتہ درانی پر شہادت ورکہ دل لتو نو سوال درڅخه پجدی څنګه غوښتنه کوم چې خبر اعلان به طرف دی خبر اعلان نه دولت او نه طالبان ته کار کوي یوازې د خلکو اوازونه کول له ټول چلو سره کوي نو دا سوال طالبان څنګه غواړم چې نو هغه وحشانه بریدونه تر سره نه دی چې خبر اعلان تو کې وو چې
السلام علیکم ازادی در ادو کارکون کو تو سلامون او نیک ویل احترامات باندې په نوبات غوسته ورای ته ورماشت ور سره اوسیدم کیم کما ماشه دا ازادی بر ادو کارکون کو باندې سیدا د افغانستان ملت افغانستان به چانته د منولو وار نه راځي په کراک غندو ا د افغانستان بار سره بي چې دا شان دي افغانانو ته دا لازم نه چې غاش ماتو کوم نه ماتو کوم چې جواب واک صاحب دا غزما پیغام مشران ته ورسو په ما کوم شو
السلام علیکم زدا زدا رادیو ټول کارکون کو ټول او دې کې څه ده چې چې د وژلو د ټولې مو په د تسلیتل له ټول اړو نه شاو پر مدا وختونه دي چې دې کله چې به خو شي بیا وایي چې مونږه د دې ته مشه تا کړو او مونږ ورو دا برشي کو نو که زموږ ځوانستان او زموږ خبرانو وځي چې نو دا څنګه کا او وسارل شي او دې عملي نه ونی ول شي نو مونږ به شي کو حکومت څنګه دا دغه وختونه کې چې باید مخکله پیښنه دا خلګونی شو کوم قانون منګول دوسوري د مخکله پیښنه د نتی ورغانه زغې د بار هم استابرونی شو د لپاره څنګه نتی نشي زه تر شر محمد شهاب له جلال آباد څخه
سلام علیکم موږ د ازادي رادیو کارکون کته زغه خوښ لرو چې د خلمن او د افغانستان اول د افغانستان په اړه موږ د ژورنالستان او د ولس او د دولت تر مابین چې دې باندې به موږ نه بلڅوک نه بلڅوک هیڅوک ته دی مخنیوي نه شي کولای د خبري اعلان او د نورو د مخنیوي د فارې چې صرف صرف یو علماء چې دی د منبر څخه چې आवाज پورته نه کوي بل هیڅوک ته دی مخنیوي نه شي کولای کته دې زغری ورته راوړي هر څه چې وکي بس صرف مسبقه کبد چې کولای چې د افغانستان علما په خپل کې سره راپورته شي کا ورور وجنه او دا ځانمر کې د یو مخنیوي کولای شي نه به منډي کولای شي نه نور کولای شي نه داخل کولای شي نه طالب کولای شي نه بهش کولای شي چې څه کې مشکل راځي
سلامونه نیکې احترامات پښتنامینا د ازو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوي سید ازادۍ رادیو یو دایمي اوریدونکو شکلات تنګیوالي هم چې د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینه درته غږیز پیغام پریږدم زه د دې عبادت الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادۍ رادیو ټول محترم کارکونکو ته او کورنوي ته وایم د دوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته پیردوسی جنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخمیانو ته عاجل شفا د دې ته ټول قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم د داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبمون ځوانان ډکوو د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړی مونږ با تعلیم ځوانان در سره ولاړ یو د داسې پیښو نه بنډه ریږي که د مر قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو
السلام علیکم زه لالا خوشالم د کندهار څخه خبر کوم ازادي راجو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم بالا سلام ازادي راجو کوم ورونه او اوچ کوم شیدان څو لا پاتې دې شهادت قبول کی او موږ دې په خپل دې پس دوی یو ټکو لا پاتې دې ته چنه فردوس ورکی او ازادي کارکونکو خالقش خلاص هم په مختګ وکړي دې ان شاء الله موږ دې لا تړي په وخت کې موږ سره ورایو ناراض او خوږ دې موږ سره دې مشرتابه ته موږ ته صلیت وایو وصلی الله تعالی ته جنت فردوس ورکې دې کور می ته موږ خبر غواړو ان شاء الله دا صلاح پاکي ازادي راځو ټول کار کوم چې وساتي والسلام علیکم ورحمه الله
سلامونه ونه چې له وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کار کوم کوتا واقعا د نړۍ له درد څخه ټول همکارانو ته شهیدانو لپاره د زړه نه اجر غواړم او شهیدانو ته او دا غوړي کورنۍ ته الله تعالی جنتونه ورکړي او ستاسو سره موږ همیشه یو ستاسو خبرونه او ستاسو کارونه موږ سپورټ کوو پیرا او الله دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي او ستاسو د لا بریا ته ورسېږي
السلام علیکم زه د پراولای د بوکو او تاسو خاطر پټمات کوم ازادي رادیو کارکوم کالیزم سلام علیکم وړاندې ازادي رادیو یو خبر اعلان شي د خبر کې دی څرګندو افغانستان چې د خدای جل سره شفا او ازادي رادیو د افغانستان هم ته ډیر خدمت کړی دی د غوښه شمیره مو سره چې ستاسو ازادي او د ورکو ځانو خبرونه ډیر د قدر وړ دی دغه افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی د ازادي رادیو خبرې دا کو چې خپل خبرونه کوي چې په سارا کې په ټلیفونان کې واخه دي سي ډېر خلک راځي ورته پیدا کی خلک ډېر اړوند کې دي سي ډېر بچي او سلام په احترام د ازادي رادیو
وعلیکم السلام ګران دوسته ستاسو او د ټولو هغو دوستانو څخه مننه چې د ازادي رادیو او د نورو ټولو هغو خبريالانو په اړه د خوخوږي او ډاډګرنې پیغامونه راستولې و چې د دوشنبه په سهار په کابل کې د ځانمرګ بریدونو په نتیجه کې وژل شو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5